درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه ته په خیر اغلی د خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې تاسو سره په یوې روغتي ستونزې باندې خبرې وکړو او په دغه ناروغي په اړه د روغتي ستونزې په اړه یو تکړه ډاکټر لزان سره ملما ولرو بیا په یوې ځانګړې ناروغۍ باندې ورسره وغږیږو تر څو چې د تاسو د روغتیا په ګټه وي. نن بیا هم موږ تاسو ته یوه ډیره مهمه مسله ټاکلې ده، یوه ډیره مهمه ناروغي ده چې دا مهال یې د پښتنو په سیمو کې په ګڼ شمېر کسان پرې اخته شوي دي او باید دوی پوه شي چې که چیرته خدای نخواسته په داسې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو دوی څه کولی سي تر څو چې له دغې ناروغۍ څخه ځان بچ وساتي، او که چیرته بیا پرې اخته سي نو بیا دوی څه کولی سي چې څنګه د دغې ناروغۍ درملنه وکړي، تداوی وکړي. ښه، اول خو تاسو به ځان سره پاڼه او کاغذ قلم ځان سره ولرئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې درته یو ځل بیا تکراروم: 001202050043. او که غواړئ په وړیا توګه زموږ سره اړیکه ټینګه کړئ نو هغه ده 0800 00 00 90. تاسو کولی سئ دا خپرونه همدا اوس د فیسبوک له لارې هم واورئ، او د فیسبوک له لارې کولی شئ له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. زیات مو منتظر نه ساتو. د دې خپرونې موضوع ده د ډینګي وایرس یا د ډینګي ناروغۍ چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې زیات شمیر کسان پرې اخته شوي دي، تر 150 زیات کسان پرې اخته شوي دي، او بیا له همدې امله په سیمه کې د روغتیا د چارواکو لخوا یو نوی 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی تر څو د دغې ناروغۍ پر ضد باندې هغه اړین روغتیایي ګامونه واخلي او خلک ورڅخه وژغورل شي. د خبرونې میلمه له کابل څخه ډاکټر حلیم خان آریان خوګیاڼی دی. دوی د روغتیا په برخه کې کافي زیاته تجربه لري او له زیاتو ناروغانو سره هر ورځ په خپل کلینیک او د کار په ځای کې مخامخ وي. نو زه فکر کوم زمونږ پروډیوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې ډاکټر صاحب له موږ سره ملګری شوی دی. که ډاکټر صاحب دماغ غوري، ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیاڼی، ستړي مشي، په خیر راغلی.
په خیر سي، سلامت سي. د لوی او بخون کې فیکشن په نامو خپل سلامونه او نیکی هلي د وایس اف امریکا د وای رادیو محترم او ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان چې په دې ناوخته شپه کې مو زموږ بلنه ومنله او تشریف مو راوړو او راغلی چې تر څو د خپلو ګرانو اوریدونکو مینوالو د روغتیایي معلوماتو په کچه کې ورزیات سي او د دوی صحت او روغتیا ښه وي. ډاکټر صاحب، نن په ډینګي ناروغۍ باندې مونږ خبرې کوو، که تاسو لږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې دا یو څه ډول ناروغي ده.
دا د استوایی برخو، یعنی د نړۍ د هغه برخو چې خطي استوا ته نږدې دي، یعنی په بل عبارت ویل شو چې د ګرمسیرو منطقو یو تبه لرونکې ناروغي ده چې پکې خونديزي یا وینې کېدل د بدن د مختلفو برخو موجودي، چې دا د فزینه یا مانس ماشي واسطه چې د ایډیس ایجپتي په نوم باندې یادیږي، د چیچلو په واسطه یو شخص ته بل شخص ته یا د ناروغ انسان نه روغ یا سالم انسان ته انتقالیږي.
ها، یعنی دا ناروغي هم لکه د یو شمیر نورو ناروغیو په څیر، خصوصا لکه د ملاریا چې د ماشي په واسطه باندې، د ماشي د چیچلو په واسطه باندې یو ناروغ نه وروغ ته انتقالیږي، دا هم په همدې توګه د یو ماشي په واسطه انتقالیږي له یو ناروغ نه وروغ ته، که څنګه؟
او د انتقال طریقې بالکل د ملاریا ماش په شان ده. دغه خزینه معنسه ماشه چې مخکې منوم تاسو چې ایډیس ایجیپټ په نوم یادیږي، کله چې یو ناروغ شخص وچیچی نو دغه ماشه خپل ناروغ کیږي، خو یعنی صرف په ویروس باندې اخته کیږي، اما په ماشه باندې کوم تاثیر نه کوي. بیا دغه ماشه د عمر تر پایه پورې دغه وایرس له ځان سره لري، او کله چې روغ یا سالم انسانان چیچی نو بیا دغه روغ یا سالم انسانان ناروغ کولی شي.
ها ها، نو ډاکټر صاحب، کچیرته یو څوک د دغه ماشه په واسطه باندې وچچل شي، نو د ډینګ ناروغي په څومره ورځو کې رامنځته کیدی شي، او کچیرته رامنځته شي څه ډول نخې نښانې به وي په دغه ناروغي کې؟
کله چې یو سالم شخص د ماش په واسطه وچچل شي، البته د اندغې مخصوص ماش په واسطه باندې، نو د چچلو نه تقریبا درې الا څوارلس ورځې وروسته نخې نښانې منځته راځي. دغه نښې نښانې تقریبا په 80% واقعاتو کې ډېر خفیفي، یعنی نه څرګندېږي، اما تقریبا په 60% واقعاتو کې دغه نښې نښانې رابرسېره کېږي، چې دغه نښې نښانې د سردردۍ ډېره شدیده سردردي د بدن د عضلاتو یا د غړو او د مفاصلو دردونه دي، همدارنګه خوندیزي ده د بدن د ځینو برخو څخه ځینې برخې وینې کیږي، یعنی هلته خونګیزي منځته راځي. همدارنګه کله چې وخامت پیدا کړي نو ناروغ حتی شاک ته ځي. دغه شاک اکثرا د مایاتو د ضایع کېدلو په وجه منځته راځي، یعنی کله چې ناروغ ته زیات اسهالات او کانګې ورته پېښې شي، د دغو ډېرو کانګو او اسهالاتو نه ډیهایډریشن، یعنی د بدن اوبه کمېږي، او بلاخره ناروغ شاک ته ځي. او همدارنګه بدن په پوستکي کې یو قسم ته خارښ او لړمې هم پیدا کیږي، یعنی یو قسم ته موږ ورته لړمې ویو یا پت ورته ویو، چې ورته خارښ او سوروالی د بدن موجودي.
ها ها ها، تاسو ویلي چې دغه ناروغي د یو ماشه په واسطه باندې انتقالیږي و روغ انسان ته، نو څنګه دغه ناروغي څخه د دغه ماشه څخه څنګه مخنیوي کیدی شي؟ خلک څنګه له دغه ماشه څخه ځان وژغوري، یا له دغه ناروغي څخه په ټوله کې خپل ځان وژغوري؟
بهترین لار د وقایع یا د مخنیوي په خاطر باندې د ماشو لمنځوړل دي. البته د ماشو لمنځوړل د دوا پاشي په واسطه باندې موثر نه تمامېږي، ځکه دغه ماشه چې دي اکثرا په اوبو کې ژوند کوي، په اوبو کې دا تخم گذاري کوي، یعنی هلته ابي اچوي او هلته بالاخره تکثر کوي او زیاتېږي. نو بهتره لاره دا ده چې په دستجمعي شکل هم حکومت او هم خلک د سیمې داسې تصمیم ونیسي چې هلته چې کوم ولاړې اوبه دي، یعنی کوم والی چې په هغې کې ولاړې اوبه وي، یا د کورونو نه چې راځي، تشنابونو څخه چې راځي، دغه ولاړو اوبو نه باید مخنیوی وشي. دې کې باید هم خلک برخه والي او هم حکومت برخه والي. کله چې دغه ولاړې اوبه له منځه لاړې نو هلته ماشې غیر د اوبو نه په بل ځای کې تخم گذاري نه کوي، په بل ځای کې ژوند نشي کولی، دغه ماشه خود به خود له منځه ځي. او بل د وقایع په خاطر بهترینه لاره د جالوی استعمال ده، یعنی په کورونو کې باید کړکیو ته جالۍ واچول شي. همدارنګه که د کورونو څخه بهر په اوړي موسم کې چې هوا ډېره ګرمه وي، کومې کورنۍ چې هلته د کورونو څخه بهر مثلا په باغ یا برانډه یا بام په سر باندې ویده کیږي، هلته هم باید د پشخانو یا د جالیو څخه استفاده وکړي.
ها ها ها، ډاکټر صاحب، موږ تاسو به هم پوښتنې کوو، په دې ناروغۍ به خبرې کوو، ځکه چې دا کوم راپور چې موږ ته رسیدلی و یوازې د خیبر پښتونخوا نه و، چې تر یو نیم سلو زیات کسان پرې اخته شوي دي، یا دومره کیسونه روغتون ته ورغلي دي، کیدی شي په افغانستان کې هم زیات خلک اخته کړي وي، ځکه ماشی اکثرا په ګرم موسم کې په ګرمه هوا کې زیات وي او لا تر اوسه هم په اکثرو سیمو کې هوا ګرمه دلته. یو اوریدونکی او مینوال خاکسار لیوان خیل صاحب په خنه سره خدای دې وکړي چې نوم ورته غلط نه تلفظ کړي، دوی له خوست نه د فیسبوک کله لیارې لمغ سره اړیکه نیولې دا وایي له تاسو پوښتنه چې دغه ډینګی ناروغي دا وایرس یا دغه واکسین لري کنه؟ لکه ځینې ناروغي په تبابت کې د واکسین لیارې تاسو یې کنټرول کوي، د ډینګی د وایرس پر ضد باندې واکسین شته په تبابت کې یا کوي هم په افغانستان او پاکستان کې خلکو ته ورکول هلته کوم پروګرام شته او کنه؟
خاکسار ورو ته ډېر په نظام کې سلامونه وړاندې کوم او د دې ورو ته په جواب کې هم چې د دې واکسین په اړه کې په مجزیک کې نو کار شروع شوی دی، یعنی د واکسین باندې یو څه ریسرچ روان دی او بعضې صحي اداراتو تصدیق کړی ده چې دغه واکسین ممکن نتیجه ورکړي او د دې سخت کال تر پای پورې امکان لري چې دغه واکسین مکمل شي او د نړۍ هغه مملکتونو ته چې د دې ناروغۍ سره مخامخ دي، چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دا استوایي ناروغۍ ده، دا خط استوا ته چې نږدې دي، چې هغه هندوستان ده، افریقا ده، لاتین امریکا ده، نو تر اوسه پورې لا توضیح شوی نه ده، اما سخت کال همداسې په پلان کې ده چې د کال تر پایه پورې به دغه واکسین له خیر سره توضیح شي.
خا خا خا. او یو خو رکسه تاسو ولې چې په کلی کورو په خار کې چې ولاړې وبوي ګنده ویالې انالې وی او په دې کې په دغه مردار وبو کې ماشي وی او دغه ماشي بل اخر نور هغه چې او نور بچی کې او ماشي زیاتیږي او دغه وایرس لیونارو ناروغ کاسته انتقال ولې سي دیو چا په کور کې دننه د نظافت یا پاکوالی ساتل یا مراد کول دا څومره دوی سره مرسته کوي چې دغه ناروغیونه په امان کې وي؟
دغه پاکوالی یا نظافت چې موږ ته په حساب افضل صحه وي، چې یو افضل صحه محیطي ده او یو افضل صحه شخصي ده، دغه دواړه د ټولو انتانی یا د میکروبي ناروغیو په وقایه یا مخنیوي کې روم لري. نو دغه نظافت د کور نه شروع کیږي، اکثرا په خپل داخل د کور کې کوم ځای کې چې لوښي مینځل کیږي هلته اوبه تویوي او هلته بالاخره ولاړې اوبه پیدا کیږي، بیا د کور نه بار ووځي همدغه والې او هلته هم همدا ولاړې اوبه وي، نو طبعا دغه نظافت د کور نه شروع کیږي او بیا محیط ته خپرېږي. محیط هم ککړي، محیط کې هم دا ولاړې اوبې، زمينه د دغه ماشو تخم گذارې ته یا دې اچولو ته مسایدي او په کورونو کې هم دغه مشکل دي. نو دغه باید خلکو ته د رسنولو طریقه یو عامه پوهه باید ورته ورکړل شي چې دغه ناورین نه مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، هلته په افغانستان کې تاسو ته کلینیکونو ته روغتون ته شفخانې ته د ډینګي د ناروغۍ له امله ځینې کسان درغلي دي که څنګه؟ دغه په افغانستان کې دا موضوع څومره جدي ده، دا ستونزه څومره زیاتره دغه روغتۍ ستونزه؟
دلته افغانستان کې مخکې دا ناروغۍ نه وه، یعنی اوس دغه نفوس په ښارونو کې په ډېر چټکۍ ډول باندې دا نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي او هلته خارونه کې هغه د نفوس د زیاتوالي پر بنیاد باندې څه تدابیر نه د دولت لخوا نیول شوي او نه د خلکو لخوا، نو صحیح ده چې دا د استوایي منطقو یا د ګرمو منطقو ناروغۍ ده، اما تاسو باور وکړئ چې اوس په کابل ښار کې دا کابل چې په حساب سرسیر کې راځي، یعنی تقریبا سارا منطقه ده، یخه منطقه ده، د سطح بحر نه ارتفاع اوچته ده، دلته نن سبا ماشي عین د جلال آباد په شان باندې، جلال آباد یو ټیټه منطقه ده، یعنی د سطح بحر سره تقریبا مساوي منطقه ده، د هند او د پاکستان پشان یا دیگه مملکتونو پشان چه خط استوات نجدیدی اما دغه ټول دغه شهری پلان د شاروالۍ پروګرام د حکومت د وزارت ساتنې یعنی صحیح پلان د خلکو د ژوند لپاره د خلکو د ژوند د وقایع لپاره نه دی نیول شوی. دغه ماشي ډېر زیاتې وي په کابل کې. زه خپله د دې شاهد یم چې مخکې ملاریا واقعیت ډېر کم و. اوس تاسو باور وکړئ د ملاریا واقعیت عین د ګرمسیر منطقو په شان باندې دلته په کابل کې ډېر زیات شوي دي. نو همداسې دغه ډینګو فیور دغه ماشي چې دي طبعا دا مرض هم پر کابل پورې هم امکان لري چې ورسېږي. ځکه ماشي دي کوم ځای کې چې ولاړې وبي هلته دا مریضي په ډېر چټکۍ سره خپرېږي.
خا او یو شی بل ډاکټر صاحب چې بیا هم په دې پروینشن یا وقایه کې کلګ نورې خبرې مو کوو هغه د پشخانو استعمال یا د جالۍ استعمال چې ډاکټر صاحبان سپارښتنه کوي د ملاریا د غوماشو یا د ماشو مخنیوي لپاره باید پشخانی یا د جالۍ وکارول سي د شپې له خوانه کټ چپر کټ یا څه چې وي کوم ځای کې چې دوی توشک او بالغ پروت یا هغه باید په دې باندې وپوښل سي او تر څو چې و نه بچ پات سي دغه پشخانی یا د جالیګان د ډینګو د مخنیوي کې هم مرسته کولای شي کنه.
یعنی د دې ناروغي علت موږ تاسو مخکې ور باندې بافو چې ماشي د چچلو په واسطه منځته راځي. هر هغه تدابیر وقایوي تدابیر یعنی مخنیوي تدابیر چې د ماشي د چچلو په خاطر باندې هغه تدابیر نیول کیږي هغه موثر تمامیږي. هغه د ناروغۍ وقوعات کموي. د ناروغۍ د وقوعات یا مربیډیټي یا پیښې راکمولی شي. چې په دې کې دغه دوه شیان ډېر مهم دي. یو د جالۍ استعمال ده چې هم کړکۍ ته او هم دغه کورنۍ چې اوړي موسم کې دوی د کوټونه بارته ملي خصوصا د تل بار مشکل ده. البته په جلال آباد ښار کې کابل ښار کې اکثرا د وړي په موسم کې دا برکونه نه وي. د کورنۍ د کوټونه بار وځي نو دوی چې بار وځي خامخا د ماش سره مخامخېږي او په دې خاطر چې ماشي ونیشي چې نو دغه جالۍ چې ډېر موثر تمامېږي او نور دغه ولاړې اوبه چې دي په دې کې باید حکومت سره همکاري وکړي. حکومت باید یو څه اقدام وکړي. وزارت سیاتامه کې باید د دې په باره کې یو پروګرام وي. پخوانی حکومتونو کې چې پیسې ډېر ضعیف حکومتونو وو چا ورسره کومک نه کولو هغوی دا ولاړې اوبه نه پیسې ارزي ته به چې ولاړې والي وي او داسې دوا پاشي به کوله نو بلاخره دولت باید یو څه اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب په بخنه سره د تاسو دې خبرو ته بیا هم راځو چې حکومت څه نه کوي نو اخر خلک خپل باید سوکیات دوی خپلم کول سي درمل و پاشي کڅنګ خو یو دوه وردون کې په منډ اخلو. یو فرنات خان وزیر د بانونه کدی مغه غوري نو ستړي مشي خبرونه ده.
صحیح بتاتا او د واري دي هم کارانا وردون کې سلامونه وي.
وعليكم السلام. لکه صاحب نس پختنه لري
ډاکټر ناز مونږه دا پختنه چې ډونګه میاشي چې کوم دی داغه په کومه کومه هوا دې کې ډیر دی او لکه دا پختنه دا ډاکټر نا چدا با میډیکل ډاکټر تر چې سرجن تا بمونګه چې کوم دي ته د هسپتال تا ډیسپنسری بي شو کوم کوم هسپتالونو ته پسی علاج دے پاره او دا کومه نمونه و بل ډونګي چې ول ډینګي ولاړې په کومه کومه کې دا کېږي دا پښتنه ده مونږه.
ها ډیر زیاته مننه. کور ودان عزیز رحمان عزیز رور لپشینه د مغه غوري خبرونه ته بخیر راغلی.
قدرمن عدنان رشید صاحب تاسو قدرمن ډاکټر صاحب تاسو قدرمن پروډوسر صاحب د ډیو ریډیو ټول همکارانو ټول مینوال ته سلامونه وایم.
ها وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغلی ډاکټر صاحب. نو سبختنه لري
بالکل یو دوه درې پښتنې می دغه دی. اول پښتنه خو می دغه ده چې دا کم کانګو وایرس چې کوم جوړ توایو دا خو یو خدای دی یو دا کم خاص کر
په بخنه سره کانګو وایرس نه په ډینګي وایرس باندې خبرې کوو چې تاسو پښتنه به
سوري
وایرس دا وایرس مطلب دا یو خور د موږ چې کوم ماش وټوي او په دا دوران کې کوم د درې میاشتې کوم د درې میاشتې خو بل کله ماش ډیر وی یازه اوس پدې کې دا کوم د سترنګ معلومیږي چې اوس موږ د وین ټیسټ یو کو مطلب د وین ټیسټ ته معلومیږي مطلب کوم کوم ټیسټونه کې دا خبره او بل خبره دا ده چې په دې کې دا کوم مشکم وایرس ورتوي یو وایرس دا رنګ دي چې یو شی وخوري اغه شی وخه د دې چې قزو خلو دواړي ویني وکي د دې څخه بالکل اغه سټیج ته ورسېږي چې مطلب د دې علاج دا څنګه وي خاص کر ترغه اغه خانه پرې ورسېږي دا د دوی درې پښتنې وي
ها نو مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې مهرباني ډاکټر صاحب
اول خو د غورونو ته سلامونه وړاندې کوم یو ورو ده بانو نه پښتنه وکړه د هغه په جواب کې باید ما دا دنګو وایرس چې دا یا دنګو فیور چې دا یو خاص نښې او نښانې لري هغه نښې نښانې مهم تاسو ذکر کړئ بیا به څه دې تاسو تکرار کوم کله چې دا وایرس بدن ته ننوځي یعنی د ماشې د چلو په وخت باندې بعد لا دري الى طور لا ترجو ديرو دي نكي نكاني من فرزي سغا نكي نكاني دي لوارا تبدا يعني دغا تبدا دير الواري تقريبا تلويش درجي سانتگري دي سرخوجي بيدا سرخوجي تري سترگو شاة سر دير زياد خوجي دي يعني سترگو منطقه كي او كانجي دي دوري شديد كانجي بل دي بدن دي عضلاتو يا دي غلو او د بدن د جوړونو د شدید دردونه دي چې آتا دیتا په فارسي کې اوستوان شکن وي یعنی داسې دردونه دي چې ناروغ فکر کوي چې د ما اړیکې ماتیږي او بله نښه یې دا ده چې په پوستکي کې یو قسم ته لړمې منځته راځي موږ پښتو کې ورته لړمې یعنی قسم ته سرې سرې لکې چې خارښت وي ډېر زیات خارښت وي او هغه په لور چې کوم پښتنه وکړه عزیز رحمان دا هغه مطلب دا و زه په مطلب باندې پوه شوم چې یعنی دا د څنګه وایره سره څه فرق لري هغه څنګه دا و هغه زه په مطلب باندې ورسېدم مطلب په دې کې هم خوندې منځري یعنی په دې کې هم وینه د پوزینه د بدن د مختلفو برخو نه وینه یعنی کیږي وینه سره جوړیږي او په څنګه کې هم اما فرق دا ده چې د پدې کې لړمې منځره دي یعنی تاسو ته خارښ بدن کوي او پدې کې څه به ډېر زیات شي دي او څنګه چې څه بدن شي دي نه پاره کې خوندې دي ډېر شي دي نو دا کې فاتوري بل په څنګه کې تاریخ موجود دي یعنی هغه شخص د مال د علالول سره متوالې تاریخ لري یا خپل مال علال کړی یا وقفه ته کوي خصوصا په قربانه اختر کې دا زیاتره اتفاق کیږي چې موږ هغه ټولې مسئله باندې بحث کړو او دا دنګو څه ورته ده د دې د ماشو د سیسلو تاریخ موجودی یا د یو شخص د یو منطقې په سفر کوي چې هغه ګرمه منطقې ته مثلا مخکې ما تاسو ذکر کړو چې دا سوال منطقې لکه هند پاکستان د افریقا د لاتین امریکا د خلاصه دا ګرم منطقو کې کوم ځای کې ماشه ډیر زیات دي نو هغه د تاریخ څخه هم هغه چې دي د تشخیص تفریقي کې یوه ډېر توپیر کوي چې دا څنګه وایره ته دا دنګو فایبر ده
ها ډیر ښه ډیر مننه ډاکټر صاحب کور ودان د مونږ دایمي همکار د ټلیفون لاري موږ سره هم مل مشوا ډاکټر صاحب سیمی تاسو ته هم خراغلاس وي او خبرونه ته په خیر غلي
السلام علیکم ډیر مهرباني تاسو ته سلامونه او ډاکټر سیتم ډیر زیات مننه هر کله ورته
او کور ودان لکه څنګه چې د خبرونې د مخه موږ تاسو سره خبرې وکولې نن موږ په ډینګي وایرس یا ډینګي فیور باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د دغه ناروغي په اسباب او کازز باندې وغږید او همدارنګه د دغه ناروغي په نخو نخانو باندې او یو څه په زیات په پریوینشن او په مخنیوي باندې وغږید لا به هم په دې باندې غږیږو د تاسو نظر به هم اخلو او که تاسو هم کوم پښتن لري لکسب نه کولای سي ولی یو اوریدونکو لرو دی بزیات منتظر نه پرېدو ډاکټر شازم روړ د فکر کوم له ماليشیا نه که غږ میاوري خبرونه ته په خیر راغلی سړی مشي
مجاهد جواد صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر سیما خور ته د مینی د خلوص ډک سلامونه
وعلیکم السلام خراغلس
ډیره مننه جی نن ډیره خوري موضوع را خو موږ په ومن باسو کو موږ هو دا چې رکبتي هو ملکونو کې موږ سی ګوږي کنه نه کدل کا موسم ته یو شان ته وی موږ بار بار تاسو ته خبر کړی دي دا بیماری دلته هم ډیره زیات وی او ماشه هم ډیر وی موږ وو چې دا د عام ماشینه چې کم دی نو هم دې کې شي دا بیماری او کنه مطلب دا دې ځان یو ماشه وی دغه په ختنه مقاله جی چې لکا یو سړی داسې بیماری وی چې یو نه بل کله کې دی شي ته دا بیماری په سړی کې وی نو یو نه بل کته کم دی نه خوراک خوراک سره زیاده راځي دا خپل دغه سره کم دی نه یو نه بل کله کې دی شي یو کنه
ها کور ودان ډیر مننه ډیر خپل ختنه مو کولی ډاکټر صاحب جواب درکې ډاکټر صاحب مهرباني
بلې د ورو ته دا څنګه زموږ سره خپل سلامونه وړاندې کوم او دا ناروغي ته تقریبا موږ ساري هم ویلې شو دا چې د اصلي انتقال د ماشه په واسطه دی د ماشه چې څلو په واسطه دی یعنی کله چې یو شخص ناروغي او ماشه وتی کی دا خپل ماشه ناروغه کیږي دا وایرس ماشه کې زیاته کیږي به تر اخر عمر دا ماشه کې دا وایرس موجود وي د پټره دا روغ یا سالم شخص چې په مداوت انتقالي او بل په مستقیم شکل کوم ناروغ د ناروغ څخه چې افرازات په واسطه یا کوم ناروغ څخه چې خوندې پیدا شي یعنی د بدن اوزه د ناروغ په وجه باندې ویني چې مثلا د پوزې نه ویني راغلي یا د خولې نه راغلي دا ویني سره د تماس نه هم فرایت کولې شي همدارنګه کوم ناروغان چې خپل ناروغي او روغ څخه اندام ته ورته یعنی مثلا دورګه ته ضرورت دي پښتور ته ضرورت دي ناروغ شخص روغ شخص خپل پښتور ته وتی هم ته د ناروغي انتقالي درته
او یو پښتنه کڅم لک تکراری ده خو وی چې دا یو خاص ماشه ده او کنه هر ماشه کولی شي دغه وایرس انتقال کی
نه دا د دې ماشه سره خاص ځانګړي دندې څنګه سیور ناروغي لپاره دا ځانګړي ده هغه د سایډیس ایجپټي په نوم یادېږي چې صرف څنګه ناروغي انتقالولی شي نور ناروغي نشي انتقالولی څنګه چې د ملاریا لپاره انوفیل ماشه ده یا مثلا د سالدانی لپاره یا د سالدانی لپاره سلایدا دا د هر ناروغي لپاره یو خاص ماشه دغه ماشه د ناروغي ناپلین دي
ها ډیر مننه مخکې چې ډاکټر صاحب سیمام په دې اړه خپل سپارښتنه خپل معلومات له اردوونکو سره شریک کړي یو بل اردوونکی اخلو ګل رحمان رو له دې را اسماعیل خان نه مهرباني ګل رحمان رو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم
السلام بخیر علی وعلیکم السلام بخیر راغلی له ډاکټر صاحب نه سپوښتنه لري
مولل جی مال ما خو یو مشوره ډاکټر
ته کوله ها
دا کله دین کې ماشه له خلکو نه غټه ما خپل نه دی لري کنه
ها
نو د دې د وای ځای جوړول شي چې جوړ وي کنه دا به داسې چل کوي
ها
کنه دا د دین کې مچر کې باندې ورل شي باندې کنه
ها
او بیا به سپټ او توا کې بوتل کې کنه بیا به دا
نو دا خو مننه د تاسو نظر مونږ واور د مونږ سره دلته دوا پروفیشنل مسلکی ډاکټر صاحب باندې ډاکټر صاحب سایمی تاسو که د ګل رحمان رو خبر اوریدلی وي دوی ته سس پارختنه لري او څو ته ویل واړي
لکه ما ته د دې سوال دوباره وکي په ان شوم چې ولې میا شي راونی سي په څه کې بند کی
او ما فکر کوم چې کیدې شته سو اخر سي وي که ګل رحمان رو مخ سره ټلیفون په اړیکه ده اوسم ها فکر کوم دوی د سي کورنۍ غوندې درمل چالي خو د چ سپلټي ویلې کڅه د پوبو کچول کیګو د یو بوتل ورتور کې ناروغ ته خو موږ د دې ناروغي په درمل لمن تر اوسه پورې خبرې نه دی کړې زب تاسو ته دا وایم ترنو قدمونه اوردون کو چې د دې ناروغي په درملنه باندې به دوه ډاکټر صاحبان خبرې وکي او اول خو خدای چې ډاکټر صاحب سیمه تاسو ته یو څه سپارښتنه درکې ډاکټر صاحب سیمه کچیرته یو چا کې د دغه ناروغي نخې نخې نی ولیدل شي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله چې تبوي دردونه وي او په وجود باندې هغه لړمۍ او هغه سرخی او هغه پړسوب وي نو دغه سيناروغان باید سوه کی مهرباني
یو خدا چې دا غرور کوم خبره کړه موږ سم څه پوه نه شو په خبر باندې خو دومره ورسېدم چې بوتل کې دا غمیاشي بند کی او بیا څه دوايي وکړي دا شیان چې کوم دي کورنۍ ټوکی د هغه د پاره ډیر شیانو کې ځنه منې کوم لکه مثال چې ځنه خلک وایي چې دا چینی وخوره دا شیان وخوره د کوم خلکو ساه بیماری وي مسله وي هغه سره بلغم کمی وي زیاتی هغه شیان څه هدا پوری کار کوي بالکل کافي کور کمن خوري زخم د پاره یا بیکاز هغه کیشته هغه انټي بایوټیک شته هغه فائدہ ورکړي زخم جوړولو کې خو دینګي پوری چې څومره خبره ده چې د میاشي راونی زیاد دغه علاج په دوه کول یا سره بالکل هم ممکن نه ده ډاکټر صاحب ما سره په دې کې اتفاق دي ولی چې اصل کې دې کې کیږي سر دې کې د انسان جسم کې لکه چې ځان جسم کې وینه ده د وینې د مختلفې برخې دي یو سره وینه وي یو سپینه وینه وي سپینه وینه چې کوم ده هغه چې هم یو بل د هغه یو بل حصه وي هغه تم پلیټلټس وایو چې هغه د وینې جمعولو کې چې یعنی کله هم انسان زخمی شي نو هغه وخت کې د انسان وینه په کار دی ودریږي څه وخت بعد تم چې به یې خو انسان تینا پریمر کیږي نو هغه خدای پاک یو نظام ساتلی دی انسان په جسم کې دوی خلکو کې هغه پلیټلټس هغه چې کوم د وینې یو حصه ده یو برخه ده هغه کمیږي هغه د دې جراثیم وجنه دومره حد پورې کم شي څنګه چې ډاکټر صاحب هم ته تذکره وکړه چې د دې په سرمن باندې سروال راځي او جام داوي چې د سرمن نه لاندې کوم رګونه دي هغه کېدل شروع شي هغه نه وینه بدل شروع شي وړه بولې کې وینه راتلل شروع شي او د دې ایون مازو کې هم د وینې چې کوم دی راتلل کېدل لټوشن کې دي نو ځکه دې د پرداغه سي کورنۍ ټوټ کو باندې انحصار کول دا بالکل بې فائدې شی دی او البته دا دی چې دې کې بل خبره هم ده دا نه چې دینګي مرز دینګي کچاو چې چلو هغه ته به ضرور حتمن هیمریجی کیږي کم کې وینه راتلل او دا شین کیږي ځنه خلک بلکې ډېر کیسه ده پورې خلک هغه د دې مرض نه هم د کیوزي لکه څنګه چې عام د طبي بيماري وا هغه د پای دوايانې وغیرہ ورکی وسی د دې خاص علاج کوشته نه دوايانې پر دوايانې ورکو مونږه چې طبي صحیح وي او به په جسم کې کم نه شي دا چې مونږه تدرا کول او ته کم کوو هغه ورته کیږي او هغه کې هغه صحیح تیر اوږي ډېر خلکو کې به دا هم کېدلی شي چې دا مرض چې کم دی هغه هغه کې د وینې کمی یا څنګه مړ یو پلیټلټس دی هغه کمی پکې پیدا کیږي او هغه وجنه وینه راتل شروع شي انسان مختلف برخو نه وینه بدل شروع شي نو هغه یو خطرناک کنډیشن دی د دې بيماري ولا نو اګه عام ټوټکی چې کم دی هغه دې لپاره یې هغه عام مرض ورته شوی دی هغه خپل هم خسيږي ځنه دا د دې سټیج نه اوږي هغه خپل هم ټیک شي نو هغه کته ټوټکی باندې ورواړې کته کم هغه وخت کې دوايي ورکه چې کومې د تبې د پاره دې پر پاغي ورواړې نو هغه شی دا سکیږي نور کا د وینې او دا هیمریجیک مسله وترغلا وینه ورکی کم شو او وینه بدلې شروع شو نو بیا هغه یو خطرناک کنډیشن دی هغه ستا تر سوال او پاتې کول او بیا هغه هغه کس چې ریکور شي ټیک شي نو دا یو خوشنصیب وي هغه کس ولا چې ګردی فیل کېدل او خطر وي ورکی ډیر کمپلیکیشن جوړې دی شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب سمې ډاکټر صاحب اریان تاسو هم غواړي چې د پدرملنې کله چې تاسو تاسو په کابل کې په کلینیکونو کې دغه سي ناروغان راشي تاسو ورسره لمرني مرسته څه کوي او دوی ته څه ډول درمل ورکوي ځکه چې د خو وایرس انټي بیوټیکونه خو نه ورکوي به لازم کنه
د دې وایرس لپاره د سي ځانګړي انټي وایرس درمل ورته نشته دا ټول هم په دې چې موږ کوو کنزرواتیو ته دی کوو یا سیمپټوماتیک ته دی کوو یا د مثلا څه بارا ته دې لپاره موږ پرستامول یا سیتامینفین ورکوم البته باید ذکر کوم چې د تګ په خاطر باندې مونږ ان اس ای ای ډی ګروپ نشو ورکولې ځکه چې دغه ګروپ چې دغه خوندیزي یا وینې کېدل یاتی مخکې دا قسم ته اشاره وکړه د دې غټه وجه د پلاتلیټ کمواله دی یعنی دغه وایرس په پلاتلیټ باندې تاثیر کوي هغه کمی دا ان اس ای ای ډی ګروپ دا پلاتلیټ نورم کمی دا خوندیزي زیاتولی شي نو په تبه کې موږ صرف تا پرستامول ورکو نور خوندیزي دا یا کله چې یعنی زیاده خوندیزي وشي مریض انیمیک شي دا خوندیزي به تدوي شي بس بلاد ترانسفیوژن به تدوي شي او کله چې ناروغ ته د ډېر دایره وومیټنګ په وجه باندې یا د نس ناستې او د کانګو په وجه باندې ډیهایډریشن ورته ولګي یا د بدن اوبه ورته کندې شي نو باید اول د خولې له طریقه مایعات واخلي اوبه واخلي یا حتی که ضرورت وي آیوي مایعات باید واخلي انفیوژن له طریقه نو دغه تداوی د دې ټوله کنزرواتیف ده یا سیمپټوماتیک ده دا که چېرته کسې مخته ورته اشاره وکړه که چېرته په یو کلینیک کې تداوي شي نو ډېر به ښه وي تر هغه پورې چې دغه ټول نښې او نښانې د تداوي په واسطه باندې دغه لرې شي او ناروغ مکمل شفایاب شي بعد از دېنه د کلینیک یا روغتون نه باید
یو شی دا ډاکټر صاحب چې لکه زکام که ځینې نور وایرسي ناروغي ته موږ اشاره وکړو ځینې ډاکټر صاحبان وایي چې دا خپل هغه یوه دوره لري پنځو تر لسو ورځو یا زیاتو کم دغه ورځې چې پوره سي که چیرته دوا او درمل ورم نه کړل سي نو انسان ښه کیږي جوړیږي د دې ناروغي خطر څومره زیات ده آیا دا هم که د بیخي څوک دوا وانخلي درمل وانخلي د ښه کېدو چانس شته همدغه ځانګړې دوره دغه ورځې چې پوره سي ښه کیږي او که نه کیدای شي په نورو ناوړو اراضو باندې اخته شي
د زکام سره د دې وایرس ډېر زیات توپیر دی زکام چې دغه خو ډېرې عادي ناروغۍ ده چې فقط پکې پرنجې پکې کله کله تبه یا ټوخی هغه د بېډ ریس یا د استراحت په واسطه باندې هم ښه کېږي څلور ګرم مایات پکې په کور کې هم ناروغ ښه کېدای شي یعنی خصوصا چې دا سټډي یا مطالعه ونې کې کار ونې کې یو څه ریسټ وکړي د ریس سره او د ګرم مایات سره ناروغ ښه کېږي اما دا ناروغي چې دا موږ مخکې تشریح کړه چې دا ناروغي په حساب یو وخیمه ناروغي ده ځکه په دې کې خوندیجي یعنی دې کې دا کسه مخکې تاسو تشریح کړه دا د پوستکي لاندې چې کوم وین یا کوم رګونه چې تیر شوي دي دغه رګونه چې دي دا خپل هغه قابلیت له لاسه ورکوي د دې نه رګونو د بستر نه دغه وینه د بدن په مختلفو ارګانونو کې تویږي نو ناروغ د شدید کمخونی سره یا د وینې د کموالي سره مخ کیږي نو باید وینه واخلي همدارنګه مخکې نه ذکر وکړي چې ناروغ زیاتې کانګې کوي نس ناسته لري ډېر شدید د دې سره یا سیویل د دې سره مخې لري په دغه ویټامې د باید مایات وخلې او هم خصوصا وخیم علاقې سیویر علاقې د یو کلینیک کې یو روغتون کې باید بستر شي باید د ایوی له طریقه یا د رګون له طریقه باید انفیوژن وري مایات وخلې او ته به ډېره شدید وي دا باید وانټي پایریټیک د تبې لپاره چې مخکې ما تاسو ویل چې استامینې فینیا پر استامول وري یعنی خلاصہ دا یو کلینیک ته ضرورت لري یو شدید مراقبت ته ضرورت لري د دې د زیات توفی د کوم سره کچې ته د ناروغ صحیح مراقبت کو نشي صحیح پاملرنه ورته ونیږي نو دا ناروغي ته وخامت پیدا کوي نو بیا مړینې چانس دی کې ډېر زیاتېږي
ډیره زیاته مننه په بیا هم د فیسبوک پر پاڼه باندې ګڼ اوریدونکي او مینوال لرو هغوی هم ډیر پوښتنې کړې دي د ټولو کمنټونو لوستل اسانه نه دي اکمل خان سلیمان خیل صاحب لیکلي دي چې زما د زوی د مرګي دورې دی که علاج لږ راته بیان کړی خدای دې زوی ته ژر شفا ورکړي جوړ دې سي ډاکټر صاحب درته مخته لارښوونه وکوله چې څه باید وسي ښه خبردار چې هرومرو ډاکټر کلینیک ته دغه ډول کسان یا ماشومان یا ناروغان ورسول سي تر څو ډاکټر صاحب تر سترګو لاندې هغوی ته درمل شروع سي. ډاکټر صاحب تاسو مخته یو ویل چې ګیله مو کوله چې په افغانستان کې حکومت په دې اړه یو څرګند او ښکاره پالیسي تګلاره نه لري. هغه خبرونه چې موږ ته د خبر پښتونخوا نه راغلي دي، دوی کله چې دغه ناروغي پیخي له یو نیم سلو وخت دوی په بیړه پنځه ورځنی کمپاین پیل کړ په دغه صوبه کې، په حتی څلور لکه دغه پشخانی یا جالی خلکو ته ورکړي. نو په افغانستان کې چې دغه ډول پروګرام نشته، خلک خپل څه کولای شي؟ په خو به داسې و چې په یو شمیر کلو کې به په یو شمیر کوڅو په سړکونو باندې به یو څو کورنۍ راټولې سولې، دوی به خپله په خپل لګښت باندې هغه خلک چې دوا پاشي کوي درمل پاشي کوي دوی به راوغوښتل، دوا پاشي به وکوله. دوی اوس هم کولای شي تاسو سپارښتنه کوي چې دوی که حکومت په دې برخه کې څرګند پالیسي نه لري یا کار نه کوي، نو دوی د دوا پاشي په څیر څه کارونه کولای شي چې بیا هم دغه ناروغي کنټرول کړي؟
دلته هم د خلکو مسؤلیت او هم د دولت مسؤلیت ده. بدبختانه یو خو دغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي، البته پخوا څوک به چې په ښار کې اوسېده هغوی به ډېرې اوچته فرهنګ به لرلو، یو 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 ښه کلچر او کلتور به لرلو. یعنی هغه خلک به مثلا د کابل ته مثال در کوم، یا به خپل اصلي کابلیان وو او یا هغه خلک وو چې معمولین وو، یعنی ټول ایجوکیټډ وو، ټول تعلیم یافته وو، د کابل په ښار کې اوسېدل. هغوی هغه د شهر نشینۍ یا د ښار د اوسېدلو فرهنګ لرلو. اوس بدبختانه هر څه چې مالداره شوی، پیسهدار شوی دی، یا د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې کابل کې دلته ژوند کوي، خو بیا هم جلزه د خلکو نه هم کوم. مثلا ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینه تاسو ته مثال در کوم، د کابل یوه سیمه ده چې ښه په نقشه جوړه شوې. دلته که تاسو وګورئ په هر کوڅه کې هر کور تقریبا درې لکه څلور لکه ډالر قیمت لري، اما مخې ته چې تاسو وګورئ ولاړې اوبه وي، واله وي. یعنی دغه کوڅه کې مثلا دیش کور اوسېږي، دغه دیش کوره که چېرته یو ملک ولري او دلته یو څوکیدار ولري، یو خو به دا زباله جات به ډېر ښه ټولېږي، هغه د انتان د مخنیوي په خاطر یا انفیکشن پرینشن چې موږ ورته وایو. او بل دغه ولاړې اوبه چې دغه څوکیدار ته که دوی تنخوا ورکړي، وظیفه ورکړي، کولی شي چې دغه ولاړې اوبه حرکت ورکی، یعنی ککم جی کی بندش لري خلاص کی، نو دا تماشا به قوم گزاری بنه کی، د تباګی نه چي او تکثر بنه کی نه بجاتی. بل د حکومت مسله چې د حکومت کې هر پلان چې نیول کیږي هغه د میز په سر باندې جوړیږي. مثلا د کانګو فیور په اړه کې، اما د وایرل ایموراجیک فیور یا کینین کانګو ایموراجیک فیور چې دې باره کې موږ ډېرې په رسانو کې چغې وویلې، په څو رسانو کې ما خپرونې لیلې، ما شخص خپله ستر اختر یا قرباني اختر لا رسېدلی نه وو چې موږ ډېرې چغې وکړې چې حکومت د دغه دپاره لاسته کار شي چې دا قرباني را روانه ده، دغه د مړینې کچه کال په کال باندې زیاتېږي، اما هېڅ کار یې ونه کړې. تاسو یو یو اسانه کار، یو بروشر به چاپ کړی وو په جمعتونو کې د پریونشن په باره کې، ډېرې یو پنځه شپږ جملې به لیکلې وې، دونه مړینه به نه کېده. تاسو فکر وکړئ چې درې سوه پنځوس نفره تقریبا اخته شوي دي ورباندې او څلوېښت نفره مړه شوي دي. دا خو صرف هغه رپورټ وو چې دولتي روغتونونو ته رسېدلی وو. دا چې په شخصي روغتونونو کې څومره کسان ورباندې اخته شوي مړه شوي وو او څومره کسان په اطرافو کې، نو دولت باید دغه مسایل ته ډېر زیات رول ولري، خصوصا کومې ناروغۍ چې خپرېږي د هغې ټکنالوژي منځته راځي په دې سیمه کې، په دې منطقه کې، دې باره کې باید ښه تدابیر ونیسي او فوري او چټک تدابیر باید ونیسي. نو خیر که په ټول افغانستان کې نشي نیولی، نو کابل ښار خو دغه ولس ناهیې دي که نه، دا خو اسانه دی. دا والي چې دي دا په ډېر کم اثر پورې نه رسېږي، خو داسې لږ بې پروايي شته دی.
کور ودان ډاکټر صاحب سایمي، تاسو هم کچیرته اوریدونکو ته لږ د معلومات ورکړي، کچیرته په سیمه کې د حکومتونو لخوا یا د روغتیایي چارواکو لخوا هغه څه چې لازم وي، هغه څه پروګرامونه نه وي، آیا یو څوک کولی شي بازار ته خپله لاړ شي، درمل واخلي، د دوا پاشي وکړي، درمل پاشي وکړي، یا دغه پشخانه یا جالۍ چې په سر اچول کیږي دا واخلي، یا دا څنګه جوړی کړي؟ په دې اړه سپارښتنه کوي که نه کوي؟ څه لارښوونه لري؟
یا بالکل صحیح خبر ہے موقع ازو کو فکر کو ہر وقت کی د حکومت کار دے بے شک کار دے خوچو کی دلتا مونگا بار بار وایو ہم جو حکومت خنا دے حکومت نہ ورکی سہولت نہ نو بہتر دے جی دا قوم تربیت خبر ہم ہوشی خپل انسان زان کی احمد پیدا کی ہر کامیاب قوم اول خپل زان سیخ کر دے اور چیز زانی تک کر دے نو حکومت ہم متخرا غل دے اور دے کم از کم نہ کمی بیماریانی وی دے نا حکومت تا خو بے شک نقصان کی کی چی دیر زیادہ حالا پوری خلق بیماران چی ہسپیٹل وانی بوجھ رازی پیسہ خرچ کی گی اور باندے اور اندغه سی نو کرے او نادغه نه خلق پاتې کیږي چټیانی کیږي کار پاتې کیږي خو د انسان خپل انډیویډوال یعنی یو کس په یو کور کې بیمار شو او د دې بیماری سره اخته شو نو هغه غوی د پراغه نه زیاته غټه پریشانی ده تر هغه خپل یو انډیویډوال کور لیول باندې هغه نو بهتر دی چې د حکومت ته کتل نه بجای کدا څنګه چې لکه په دیو باندې دا پروګرامونه چلیږي لګیا دی یا په ټی وی باندې دا آگاهی کیږي آگاهی زکه اوکه چې څنګه ځان بچ کول یو هغه باندې عمل کول ضروری دی دیکھیے ضروری خبر ہے اس برے پشکال موسم میں بارانی نڈیب کی گی بار بار دا خبر کو چدا کم دیں گی دے دا کم یا شد دا دی والا دا صفا و بو کی اگر کی گی خوری گی اگر چدا خبری اگے ور کئی اور بچی پیدا کئی نو چر تا ہم چی صفا و بتا سیخ گی کپا گملو کی گی یا کچو کے پی خبر دے یا پنجاب طرف سے دیر جاتی اسلام آباد طرف سے دا غزینو کی کم دا کولر استعمالی گی دا و بو کولر اکثر خلق اگوی کی او بو جالش کی دلی وی ورستنا بس استعمالی او بو پکیا چی خوب روزن ڈکی گی نو دغه چې کوم د کولر یې کتا سو استعمال وي هغه نه روز نه یو فکر کوي چې وګ پورا تور باندې ختم شي نو بیا صحیح ده روز نه راکو وګ بدلی کی دا ضروری خبر ده نورې څه کمی غملو کم زینو کی هم تاسو لګ لګ وګ ښکاری هغه ټول او بو چوي تاسو ته فائدہ ده هغه چې دا اگے د سینې شي کله چې دا یو ورځ کې اگے وکي مخور چې وخت میاشي جوړ شي دا وخت اخلي چې د دې میاشي جوړدلو کې دا وخت اخلي هفته لس ورځې نو هغه کتا سو هغه ټایم کې پورا کور صفائی خیال ساتے میں تے ڈاکٹر تے بھی کرو کو چنے خپل کور صفا کی کور مخی تے دی نمبر او بو ہفتو ہفتو باندھی ولاڑی دی یو خاور رواخلی اور باندھی وای کے وچی کے پتا تم گٹا دا کور تے بڑی گندگی ناراضی بل دی میا شونا او صرف دا کھولے دے کنا جواز چی مونگا وایو چیرا داغا میاشه ده دینگ میاشه ده اوز کبا پروگرامونا شروع کنوالا ده ملیری آغا نا غطا مسئله ده دلتا نو داغا سی که اتاسو دی یو اوبونا چی غطا سو وچی که صفا که خپل زان تزه دی رو مرزونو نا بتاستا خپلا گتاوی خپلا بده تا فایده ورکی او بل دا چی اوز بیا خاص کر چی دینگی ده دی که دا فایده دا سوچ فکر کوي چې دا سحر وخت کې خاص کر لسو بجو کې اور مازیګر ټایم کې دا میاشه چې چل زیات کوي بنسبت د شپې دا مازیګرنه او سحرنه ټایم کې د دې چې چل زیات وي نو وخت ټایم کې او بل دې میاشه ورکوټه میاشه دا د ملیریا غون ته کې غټ میاشه نه خدای برګې وي پاسه پیر د سي توري توري کرخې غون ته کې وي نو دا غسی کې کتلې شي په کتلو باندې نه ښکاری خو چې دا غسی میاشه ده نو هغه چې میاشه نه ځان بچ کولو کوشش کوي چې په یوه یاره د علاقې کې اوسې او چې میاشه زیات دي نو دا خو شان ته پام کول ضروری دی او بل چې موسم هم دی اوس یخنیانو کې ډینګي نه وي په ګرمیانو کې وي اصل کې په شکال کې وي دا غسی چې موسم ورته برابر وي نو دا وخت کې زیات احتیاط کوي به شک یخنیانو کې بیا د ملیریا خطر زیات وي خو دې وخت کې تاسو وخت په مطابق چې کوم دی خپل ځان بچاو کولی شي د ماشومان دي هغه لوبې کوي هغه نه شي منې کولی نو خیر دی یو دا موسکیټو یا دا چې کوم دغسې دوایانې ملاوېږي چې په ماشومانو په سرمن باندې ولګوي او کپڑې پرې پوره پوره اچوي آستینونه یې پوره غټ وي خپو پورې پوره پرتوب وي نو چې د میاشتې چې چلو خطره کمه نه کمه وي هغوی ته نو دغسې کې درته فایده کوي اور خاص کر حامله دارې ښځې هغه ډېر زیات احتیاط کوي په جال کې اوده کېږي چې پوهېږي داسې علاقې کې اوسېږي چې یاره نور څه نه شي کولی نو کم از کم کمزۍ کې چې اوده کېږي هغه ته ځان ته جال ولګوي حمله دار ښځو دا ډېر زیات نقصان ورکولی شي اول چې هغه خپله د هغې کنډیشن داسې نه وي د هغوی وینه چې کومه وي آلرېډي نری شوې وي قدرتي طور باندې نو هغوی ته هم د دې احتیاط بل ډاکټر صاحب څنګه چې ایم سي بي کرو خو زه به لږ چونکې خلک باقي دی چې ځینه خلک به پوه نه شي بروفین چې کومه دوایي ده دا هغه او اسپرین دا خو په ډسپرین یا اسپرین په نوم باندې دغه دوايان استعمال به بالکل نه کوي کته سره لګم شک شي چې دا ډینګي مرز ده بلکې احتیاطي تور باندې به تر خبر دادا چې تر دوی ډاکټر ته نه خای کنه ډول ورکې یا تر چې مول ورکې ان نقصان نه درکې اسی تو ماینوسین استعمالي کې خواغه د څومره عام نه دي هغه بهر ملکونو کې زیات ملاوي کې خاص کر امریکای کې استعمال زیات ده و دغه زینو کې پیناډول یا پیراسیټامول دا عام نمونه باندې دي د دې استعمال زیات کوي د اسپرینو استعمال م کوي او اسی هم د اسپرین استعمال ماشومانو کې ینه خرابوي نو غوي کې د دې استعمال خو بالکل ممنوع ده
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب سمې تاسو هم ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړل ډیرو مهمو خبرو ته خصوصا د حامل مور لپاره د جالۍ یا د جال کارول چې د ماشونه په وژغورل سي او همدارنګه داسې درملې یا ملهمونه یا داسې ټیوبونه په بازار کې کېدې شیال ته پسیمه کې هم وی کچیر ته خلګي خپل کوچنیانو په لاسونو په خو یا په هغه زینو باندې شیال ته جامې نه وی یعنی لاس او په خې هغه لوسي برخه نو کېدې شي د میاشلو چې څخه وژغورل سي ډاکټر صاحب آریان یو بل اوریدونکو پوښتنه کوي چې د دغه ناروغي پر مهال د سي خاص پرهیز هم شته او کنه مثلا کسو ګوویني چې دغه ناروغي ځنې نه خنخاني وویني درد وویني په ورته وخت کې په وجود په بدن په پوستکي باندې دغه ګرمکه یا لړمۍ غوندې دغه نه خنخاني وویني دوی څه ډول خواړه وخوري سړډول خواړه و نخوري د سړډول هوا نه ځان وساتي او سړډول هوا سره نګ دیوي
ا څنګه چې مخکې په دې کله باندې پاسو کې د دې ناروغي یو نخه کانګي دی یا وومټینګ دی او ډایریا دا یا نسناس سره د دې کانګي او نسناس په وجه باندې ناروغ ته ډیر زیات ډیټیشن واقع کیږي د بدن اوپر ځای کیږي نو ناروغ باید کوشش وکړي چې اوګلن غذا وخوري مایات زیات واخلي یعنی خصوصا هغه میوه وخوري چې هغه اوګلرون کی لکه مثلا اندوانا شو ګانیا نه شکر شو نو باید کوشش وکړي چې ډیر هغه غذا چې زیات کالوري لري مثلا زیات پروتین پکې یا غوړ پکې زیاتی لکه مثلا وازه شو غوښه شو په دغه وخت کې د دې له خوړلو نه یو څه ډډه وکړي او کوشش وکړي چې مایع زیات وخلي او په زیات وشکي او په لرین کې میوجاتونه ډېر زیات استفاده وکړي
ښه ډاکټر صاحب د موږ غوړی
او اورم
مهرباني مهرباني ها او یو بل کچیر ته یو سوګو ویني چې په دغه لاس په خیا پوستکي باندې دغه لړمۍ وویني کنه مخې دین چې ډاکټر ته ولاړ شي دوی څنګه کولای شي چې ځان سره مرسته وکړي آیا په بو کې ځینې خلک وایي چې یو شمیر میکروب وژن کې یا تاسو چې په توبات کوټن سپټیک وي ځینې مواد چې ولکېږي الکول ډیټول او په دې باندې د دغه ګرمکو یا د دغه لړمۍ وینزل ګټر لري یا تاوان لري په دې اړه خپل نظر شریکي
ته خو مخکې ډاکټر صاحب هم یو څه اشاره وکړه چې مخکې د دې نه چې موږ داسې ناروغان او دا ناروغان خو حتماً باید موږ یو مجهز هسپتال یا مجهز روغتون یا کلینیک ته باید یوسو او مخکې له دې نه چې کلینیک ته یوسو موږ صرف کولای شو چې پرستامول چې بازار کې پیناډول یا د کلپول په نوم یادیږي موږ دا ناروغ ته ورکړو نو هیڅ درمل موږ په کور کې نشو ورکولی فقط مناسب بدای خبدای چې امغه نږدې روغتون ته یوسو ځکه چې د دې ناروغانو ستونزې ډېرې زیاتې د دې ناروغانو ستونزې د ډیګریشن دا باید اصلاح شي د دې ناروغانو ستونزې چې دا د هیموراجیا د وینې وینې کېدل د مختلف اعضاو دي چې دا باید د دې نه باید مخنیوي وشي ناروغ ته باید وینې تطبیق شي بل ناروغ ډېر شدید تبه لري تقریبا 40 ډیګري سنتيګري تبه ده دغه تبه باید کنټرول شي یعنی ناروغ باید موږ پرې نه دوه چې هغه وخامت یا سیویریټی ته لاشي یعنی هغه ډېر سیویر شي او بل اخر دې مړینې چانس پکې زیات شي
خوب
وته دا به یو جهاز روختون کې باید بستر شي او صحیح پاملرن لري ول شي
او ډیره ځه تمنه ډاکټر صاحب سمې تاسو کوم دروسی پیغام پتوګه او دونکو تاسو سپارښتنه لري نو مهرباني
بالکل مجاہد جب دعوت ویلل غواړم چې ګوره کله هم د موسم بدلی وی یا دغه موسم چې د تال خاص کر کم په شکل یا درمیان وی کم کې د جراثیمو هغه زیات وی هغه وختونو کې کم از کم خپل احتیاط زیات کوي او ټولو کې بهترینه خبره ده احتیاط کې چې کومه ده ډاکټر صاحب ما سره ضرور په دې خبرې اتفاق کوي هغه د صفائی څنګه چې ما ځم درته وایي صفائی نه استعمال دی لیک یو ډېره ښایسته خبره پټه ده اصل کې څومره چې تاسو پاکیزګي خیال ساتئ صفائی خیال ساتئ اما هومره به دې جراثیمونه دغو ګندګیانونه د میاشي چې چال دا هر څه نه به بچوئ ځان لږ ستړي کول ځان خپل ځای صفا ساتل تاسو ته چې هغه به دوایانو باندې دومره پیسې ورکوئ هسپتالونو ته ځئ ډاکټرانو ته په ګینټو ګینټو انتظار کوئ او بیا ګیلام او مسلې یو مقصد بیماری د کور پنځه شپږ کسان ورسره هغوی سره انوالو دي هسپتال ته رسه دا هر مصیبت نه به بچوئ که تاسو ګرمیانو موسم دی هغه دی لاسونه مینځئ بار بار لاس مینځلو سره ډېر د خېټې بیمارانې دا ډېرې مسلې چې کېږي میاشو مسله ده کور وچ ساتے صفا ستھرا ساتے روز میں صفائی کرے دخل کور دغه شانو نو د کم دامیا چې دی ادینه علاوه کم یې شته مسئله جوړول شي هغه نه بس چې چلو وځنه د موسم کې اکثر اوس په خیر موسم په بدلیدلو باندې شو کو ګرمیانو کې اکثر د کم کول طرف ته یې د خدا چې چلو لړم دې چې څنګه دا غسی جناور راوځي او هغه یو پرابلم جوړي خلکو ته نو صفائی چې څومره هم خیال ساتي تاسو د ډیرو بیماریانو چې کوم دی اصل جړ چې کوم دی هغه صفائی خیال ساتل نه دي نو ما خوندا پیغام دی چې څومره خپل ځان پاک ساتي خوراک چې خپل ځان څومره ساده ساتي یعنی ډیر وخت او چربی دغه ته زور نه ورکوي میوه ته زیات زور ورکوي سبزی ته زیات زور ورکوي صحت مو هم ښه وي او ژوندۍ مو هم چې کوم دی هغه آرام ته تیری کې ډیرو بیماریانو سره مخ نه کیږي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب سایمه او همدارنګ یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانی چې له کابل نه موږ سره ملمسی وي کور مو ودان الله پاک مو ډیر ونه زو درنو قدر منو اوریدونکو نن منګه په ډینګي ناروغي یا په ډینګي وایرس باندې خبرې وکولې چې دغه ناروغي د څه شي له عمله رامنځته کیږي نخ نه خاني څه دي د مخنیوي لارې چارې څه دي او همدار ډول درملنه یې څه ده دغه ناروغي یوازې په خبر پښتونخوا کې تر یو نیم سلو زیات کسان اخته کړی دی او همدارنګه دوی په دې وروستیو کې پنځه ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی څلور لکو کسانو ته یې جالۍ یا پشخانی ورکړی دی خو په افغانستان کې تر اوسه پورې د ډاکټر صاحب آریان خوګیانی د څرګندونو له مخې داسې یو واضح او ښکاره پروګرام نشته په ټوله نړۍ کې تقریبا څه کم څلور لکه کسان په دې ناروغي باندې اخته کیږي او دغه نښې نښانې پکې راڅرګندېږي همدارنګه په راتلونکو خپرونو کې به موږ هڅه وکړو چې په یو شمېر نورو مهمو روغتیایي ستونزو باندې له تاسو سره خبرې وکړو چې په هغو کې به یوه د هډوکو ناروغۍ چې په طبابت کې ورته آسټیوپوروسس وایي یا کله چې هډوکي کمزوره کیږي یا په هډوکي سوری رامنځته کیږي او په غټ سن کې او یا دا چې که په واړه سن کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي نو د هغې علتونه څه دي او همدارنګه موږ به په راتلونکي کې د شری په ناروغۍ یا میزلس باندې خبرې وکړو ځکه بیا هم د ځینو راپورونو پر بنسټ په 2013 کال کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې په دې ناروغۍ باندې تر 9000 زیات کسان اخته شوي دي چې له هغې ډلې څخه 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د دې ناروغۍ د شری د ناروغۍ په اړه به په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي میاشتې یعنی د اکتوبر له 15 څخه د اکتوبر تر 28 پورې د واکسین ورکولو کمپاین هم پر مخ ترومي او هغو ماشومانو ته چې د 9 میاشتو ننیولې تر 15 کلنۍ پر عمر لري هغوی ته به د دغې ناروغۍ واکسین ورکول کیږي نو تاسو له موږ سره ملګری پاتې شئ بیا هم له ملتیا مو مننه زه ستاسو کوربه مجاهد جواد او زموږ پروډیوسر ارشد علي صاحب تاسو اجازه غواړو تر بیا مو په لاس پرو د خدای پامان.